با نفس تازه و دستان پر از خبر در استیدیوز خوش آمدین آنسه
دیر ازیت هم مننه جاوید نیمی قدرمن دوستان از ما سلامونه و منهی پا دی هیلی چی و خور از بمو پیل کردی بی متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. که څه هم د سودان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دوستانو ستړي مشئ، پر دې مسلو سربیره په روانه خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډوه. طالبان ادعا کوي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. او د سودان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دېرشو کلونو راهیسې یې پر دې هېواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤول روبین واودا پرون پنجشنبې ازادي راډیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسله حل نه شي. ښاغلي واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړ او دې ټولنو د کارکوونکو د امنیتي ضمانت له ژمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندویه ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړې چې سره صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ادعا کړې چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانگزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نمونه شامل دي. په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی، د ورور انس حقانی چې اوسمهال د افغان حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، امیرخان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمېر نور مشرانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا لیست تایید کړی دی او د ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د دې کسانو د دایمي ستلو ژمنه هم شوې. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 30,000 زیات افغان کډوال له ایران او له 50,000 زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. دا سازمان په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه 30,340 او له پاکستان څخه 15,502 کسان هیواد ته ستانه شوي. د IOM د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل.
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا 200,000 زیات کسان افغانستان ته راغلي وو، عمده دلیل اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې وې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس مهال 5,000,000 نه زیات افغان کډوال په بهر کې دي، چې ډېر په ایران او پاکستان کې اوسي. او سم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. د سودان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دېرشو کلونو راهیسې پر دې هېواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د هغه د لېږدولو وروسته وویل یوه پوځي انتقالي کمیټه به جوړه شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي. د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي، درې میاشتنی پوځي حکومت به اعلانېږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرځبندي نافذیږي. د اعلان ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښې وروسته پر سودان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله سرګند کړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د خرطوم لپاره لومړی توپ کیوي او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د آزادې ارادې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په را روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماند سیمه کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. د ډی ورځ د 1940 کال د جون په شپږمه هغه ورځ ته ویل کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیرو د نورماند سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلور متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن و. د نورماندی په جګړه کې د متحدینو نږدې 10,000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړې. او د اسرایلو یو بیسپرلی فضایی بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوې ده او د 2 اونیو دا ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم دا فضایی بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 11 هغه مهال د سپوږمۍ له غولي سره ولګېده چې د کښته کېدو په وروستي پړاو کې په کراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس کان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. متحده ایالاتو په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې کموالی علت څه دی؟ امریکایي علت وچکالی بولی، خو افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې د تریاکو د تولید په فابریکو پراخ عملیاتو په دې کمی کې رول لوبولی. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې په تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د خبرو ترسره کیدل پلان شوي. بلخوا په افغانستان کې ځینې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې لري. همدارنګه به واورئ چې په کابل ښار کې د لوړو ودانیو ښارګوټي جوړېدو او پراختیا سره سره اوس هم کورنۍ اړې دي چې خپل پارسلونه او داسې نورو پسې پوستخانې ته ورشي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی خپرېږي. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله د کوکنارو په کروندو کې په 3 دېرش او د تریاکو په تولید کې په 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولی چې تیر کال په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو وشول. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پاموړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 319,000 هکتاره وو. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالی او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولی. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په سلو کې 50 په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ورور په دې وروستیو کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړې، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغو بمبار په اساس باندې علت کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نه شته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې یې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړي اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
دوستانو زبوګاګ له آزادي رادیو راوړي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 100 زیات افغانان له ایران او پاکستان نه هیواد ته ستانه شوي دي. دا سازمان په ایران کې اقتصادي ستونزې هیواد ته د دغو کورنیو د پراخو ستنېدنې لامل بولي. د آزادي رادیو خبریال فیروزي عزیزي له یو شمېر راستنو شوو کډوالو کورنیو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
یعنی یک چیزی که قانون کار میگم بین یک
عباس 22 کلن ځوان چې له ویلور او میرمن سره په 2013 میلادي کال کې له ایران نه بیرته افغانستان ته راستون شوی دی. د کابل په لویدیز کې یو کرایي اپارتمان ته د عباس لیدو ته راغلی و. دای په ایران کې پیدا شوی وایي په دې وروستیو کې افغانان هغه هیواد کې مناسب ژوند نه لري. دای چې د ژوند د هوساینې لپاره یې په ایران کې پر کارګرۍ د ژوند ډیری برخه تیره کړې، اوس په کابل کې په هنري فعالیتونو بوخت دی. عباس وایي اوس هلته په ایران کې افغان کارګر له سترو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه د هغه په خبره د هغه هیواد آثارو بیې په بېساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی.
یو میلیون تومان شپږ یا 15,500 افغانۍ کېږي چې که په کابل کې یوه کراچۍ ولرو او کار پرې وکړو نو غوره به وي. په ایران کې ورځ مزدوري په یوه میاشت کې له 1-2 تر 3 میلیونه تومانو دي چې 3 میلیونه تومان 18,000 افغانۍ کېږي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 115,000 زیات کډوال له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنه شوي دي. دغه سازمان د امریکا مرستیال محمد حدیث پردیس په دې اندازه د افغانانو د راستنېدو ستر لامل په ایران کې اقتصادي ستونزې بولي.
دلایل مختلف دلیلونه لري. یو عمده دلیل چې هغه په تیر کال کې البته په 2013 کال کې چې مونږ له ایران څخه ډېر کډوال افغانستان ته راستانه شوي وو، تقریبا د 8 لک زیات کسان افغانستان ته راغلي وو. عمده دلیل مشخصا له ایران څخه اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې راپیدا شوې وې دا یو دلیل کېدای شي.
اوسمهال له 15 میلیونو زیات افغانان په کډوالۍ کې ژوند کوي چې ډیری په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د ایران ترڅنګ په ترکیه او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو کې هم افغانان د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې ده چې په وروستیو میاشتو کې په تهران د واشنگټن د بندیزونو له لګېدو او د هغه هیواد د پیسو د ارزښت له ټیټېدو وروسته ایران له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی دی. خو دغه افغانان چې د ایران له وضعیت راغلي په افغانستان کې هم ښه حالت نه لري. د کابل په دشت برچی کې د نور جمال کور ته راغلی یم. هغه ښځه چې له څلورو وړو ماشومانو سره په کرایي کور کې اوسیږي. نور جمال دوه میاشتې مخکې له ایران نه هیواد ته راستنه شوې او میړه یې په ورځ کې شاوخوا 200 افغانۍ عاید لري. له ایران نه چې راغلم په هرات کې راسره د ملګرو ملتونو سازمان 2000 افغانۍ مرسته وکړه. نور هیچا راسره مرسته ونه کړه. میړه مې کار پسې وځي، په ورځ کې 200 افغانۍ ګټي، نور هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او په تېره د کډوالو د چارو وزارت مخکې د دې ویلي وو چې د راستنه شویو کډوالو سره به د کورونو او کارموندنې په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی تیر کال د قوس په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې راستنه شویو کډوالو ته یوه نمره ځمکه ورکړي. د ادب خبره میزای شویو ته به د ځینو ادارو په مرسته د کار اسانتیاوې هم برابرې شي. خو د نور جمال په څیر ګڼې نورې کورنۍ هم شته چې تر اوسه ورسره دغه مرستې نه دي شوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په کابل ښار کې د لوړو لوړو ودانیو خارګوټو جوړېدو او پراختیا سربېره اوس هم کورنۍ اړ دي چې خپلو پارسلونو او داسې نورو پسې پوستخانو ته ورشي. د مخابراتو وزارت وایي علت دا دی چې د دغه ښار اکثره کوڅې، کورونه او ودانۍ غیر پلاني جوړ شوي او نمرې نه لري. د خبره د مخابراتو وزارت د افغانستان پوست مسولینو د مرکزی پوستخانې د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وکړه. خان محمد سیند له کابل پر دې موضوع رپورټ لري.
کابل هغه ښار چې د بیساری ګڼګونې، بې نظمۍ او بیکاری او داسې نورو ترڅنګ پکې د پوستي خدمتونو نشتوالی بل ستونزه ده چې خلک ورسره مخ دي. په دې ښار کې د نړۍ د نورو ښارونو په څیر پوستي پارسلونه د خلکو کورونو او ادرسونو ته نه رسیږي، بلکې خلک مجبور دي چې پوستخانې ته لاړ او خپل پارسلونه یا نور څه ترلاسه کړي. د کابل ښار یو بل وسیدونکی شمس الله هم پوستخانه ته په خپل پارسل پسې راغلی دی. دی وایي له بهر نه راته دوستانو یو پوست رالیږلی، راغلی یم چې وایخلم. دوی مربوط ادرس ته پارچه لیږي، مونږ هم کولی شو چې حواله واخلو. لس دولس ورځو کې رسیږي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د افغان پوست اداره وایي پوستي خدمتونه کورونه ته نشي رسولی، ځکه چې د کابل ښار اکثره ودانۍ، کورونه او کوڅې غیر پلاني جوړې شوي او منظم ادرسونه او نمرې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبي د پنجشنبې په ورځ د افغان پوست د پوستي خدمتونو د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل اوسمهال په ټول هیواد کې ان د ولسوالیو په کچه 403 شپېته پوستخانې فعالې دي. د وویل افغانستان د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره د 15 نړیوالو پوستخانو له لارې وصل دی او خلکو ته پوستي خدمات رسوي. د افغان پوست د نړیوالې برخې مسؤول نیک محمد یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ښار د غیر منظم جوړښت له امله نشي کولی چې هر کور ته مراسلات یا پوستې ورسوي. وویل د پارسلونو په برخه کې هر کور ته د ویشت امکانات نه لرو. لویه ستونزه مو د ادرسونو نشتوالی دی، ځکه چې کابل ښار معیاري نه دی او اکثره په خپل سر جوړ شوی دی. مونږ د پارسل له لیږونکي هیله کوو چې د پارسل اخیستونکي نمره ولیکي چې مونږ ورته تلیفون وکړو چې په خپله مراجعه وکړي او پارسل ترلاسه کړي. د مخابراتو وزارت هیله ښایي چې کابل ښاروالۍ ژر تر ژره د دغه ښار پر کوڅو او کورونو نمرې ولګوي څو دغه ستونزه هواره شي. د کابل ښاروالۍ د خبرونو رئیس جلیل سلطانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
د سال 1398 ما تانستیم سازده
د بوبل په 1399 کال کې وتوانېد چې د کابل ښار د شپاړسو ناحیو ابتدایي نقشې جوړې کړو. دا پروسه روانه ده او د 1399 کال تر پای پورې به د ادرسینګ کارونه پای ته ورسوو. خو کابل ښاریان وایي د کابل ښاروالۍ پر دغې ژمنې کلونه کلونه ووتل خو ونه توانېده چې په بشپړه توګه یې عملي کړي. دوی دا هم وایي که د ښار نظم ټینګ نشي خلکو ته نور ضروري خدمات هم په سمه توګه نشي رسېدلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو یو وار بیا درته هرکلی وایو. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې د هالیوډ د مشهورې فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. ورځپاڼې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه او نوی دولت یې واک ته ورساوه، د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نه شي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بېسابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستانه بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډېر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیکې پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربیره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
که څه هم د سودان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوې او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. امریکا د سودان پر پوځي چارواکو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او ملکي سیاستوالو ته هم په واک کې ونډه ورکړي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د سودان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې 150 کلونو راهیسې پر دې هېواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقال وروسته وویل:
اعلن الاتي، اولا تشکیل مجلس عسکری انتقال.
زه د لاندې فرمانونه اعلانوم. لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د دوو کلونو لپاره به د حکومت کنټرول ورسره وي. د سودان جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا. د دریو میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان. د یوې میاشتې لپاره د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرځبندیز. د 24 ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پر وتو او نوتو بندیز. د دفاع د وزیر دې اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو دو کلونو د چارو واګې په لاس کې اخلي، د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لرې کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له 2 کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. دې وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړیتوب کې وي. مصر هم په خپل دې ګاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت وویل قاهره د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزادې ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنی پوره یوه اونۍ وروسته له هغه وپرځول شوه چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلقه هم پوځ له دندې لرې کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پیل په اړه خبرداری ورکوي. په چتم تحقیقاتي مرکز کې د سودان د چارو کارپوه احمد سلیمان ډی پی ای خبري اژانس ته وویل که پاوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لرې نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر هغه تورونه له کودتا سره ورته وبلل چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د ده د انتخاباتي کمپاین د ټیم پر ضد لګول شوي وو او په اړه یې تحقیقات وشول. ټرمپ او د امریکا لوی څارنوال وویل چې له روسیې سره د ده د ټیم د ارتباط په اړه په استخباراتي ادارو کې جاسوسي شوې ده. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له روسیې سره د ده د ټیم د احتمالي ارتباط په اړه څېړنې د خپلې ولسمشرۍ په ضد د کودتا هڅه وبلله او د ده لوی څارنوال وویل فکر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ جاسوسي کړې ده. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د ده د انتخاباتي ټیم د فعالیتونو په اړه تحقیقات د کودتا او د ولسمشر د پرځولو یوه هڅه وه. د همداراز وویل څه چې دوی وکړل خیانت و او د امریکا د اساسي قانون خلاف و. ولسمشر ترامپ په دې اړه څه ونه ویل چې د تور ګوته یې چاته نیولې ده. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون چهارشنبه کانګرس ته وویل چې د هغه څه په اړه به تحقیقات وکړي چې د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر ضد جاسوسي عملیات وبلل. د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې وویل فکر کوي چې جاسوسي شوې ده. د سنا جرګې د دیموکرات ګوند مشر چوک شومر د لوی څارنوال بار څرګندونې رد کړې. ویل چې لوی څارنوال دی یا داسې شواهد وړاندې کړي چې څرګندونې تصدیق کړي او یا دې خپلې خبرې تصحیح کړي. شومر په یو ټویټري پیغام کې لیکلي لوی څارنوال بار منلی چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د جاسوسي د ادعا په اړه شواهد نه لري. دی باید خپلې خبرې بیرته واخلي او یا مشخص شواهد وړاندې کړي چې ادعا یې تایید شي. سناتور شومر همداراز پر لوی څارنوال تور پوری کړ چې د توچی له تیوري کار اخلي. وروسته لدی چې د مارچ په 22 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر خپل راپور بشپړ کړ، دا دوهم ځل دی چې لوی څارنوال ښاغلی بار د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته حاضر شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. بار په خپل تر اوسه پورې د مولر 400 مخیز راپور نه دی خپور کړی، خو د هغه د تحقیقاتو 400 مخیز لنډیز یې وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک له هلمند ولایت نه وایي چې په هلمند کې 80% خلک خوږو بو ته لاسرسی نه لري، خو زموږ اوبه د ناسم مدیریت له امله ایران ته روانې دي. صادق د کندهار نه په راستولې سمس کې ویلي په کندهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې دي، حکومت دې مخنیوی وکړي ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي. نیکول د مارجین وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د واکسین پروګرام بندول له بشریت سره ظلم او ناروا عمل دی. دی وایي خبر دا وایي چې طالبانو د دې کمیټې د کار د بندولو پر ځای د کوکنارو په خت او کار کلی باندې بندیز لګولې وي چې بشریت ورته خراب لاس تویلې وي. شفی جان زدران د نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه وایي د افغانانو کدا ځانځانوي سوله مشکله ده. انګار خروټه لشکین څخه وایي د طالبانو د مشرانو نمونه باید له تور لیست څخه ونه ایستل شي تر څو سوله وکړي. او عبدالحنان د خوست ولسوالۍ نوایي د طالبانو د مذاکره کوونکي هیات له تور لیست څخه ایستل د ملګرو ملتونو یو مثبت ګام دی چې د سولې لپاره یې اخلي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو شمېر ژورنالیستانو هغه اندېښنې درسره شریکوو چې د سولې وروسته یې د بیان د ازادۍ او د خپلو کارونو په برخه کې لري. همدارنګه دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. یو یې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی، او بل پروګرام هم کور کلی اونیز پروګرام دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو لږ وخت وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤول ازادي راډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسله یې حل نشي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو له دې کبله بندیز لګوي چې د دوی په وینا د ټولنو له دوی سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان دا ښیي چې د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر برکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړي چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیئت د مشر شیر محمد عباس تانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون څوارلس کسانو نومونه شامل دي. دا مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 100,000 زیات افغان کډوال له ایران او له 50,000 زیات له پاکستان له خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سودان پوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. خو دې سره اعتراض کوونکي وایي اعتراضونه به پای ته ونه رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې را روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم یا ډي ډی په مراسمو کې ګډون وکړي. ډي ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغه ورځې ته وایي چې د متحده ایالاتونو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1,650,000 سرتیری نورماندي سواحلو ته راکته شول، او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. او د اسرایلو یوه بیسپرلی فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوې او د دوو اونیو دا ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شوی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د FM 5.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. او که چیرې انټرنیټ لرئ نو بیا که هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه، اونیز پروګرامونه، خبرونه، لا نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. اوس مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د افغانستان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه خبرې پیل شي. که څه هم دغه خبرې اترې هیله بښونکې دي او ځینې خلک ورته ډېره هیله مندي لري، خو ځینې اندېښنې هم لري. په دې برخه کې ځینې خبري اعلان ویریږي چې ښایي د سولې مذاکرات به د دوی فعالیتونه محدود کړي، خو ځینې بیا دغه مذاکرات رسنیو ته یو فرصت ګڼي نه ستونزه. په دې موضوع د خان محمد سند رپورټ او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خبريږي، او په هغې پسې هم کور کلی له یاده مباسي.
مای نگرانی ها را مشنام از چهار طرف، همه نگران هستند.
در افغانستان لحرکت دک رسانه چه؟ پروسته و اطل سکلونو که ده هواد لوی الاس تراولن گنل کیگی. خوست لطالبانو سر ده سول بحث پر رسانه یو اندازه سور اکده و تر یو حده یه. خبریالان و در رسانه یو مسئولین بخت ساتلی ده. د یک خصوصي تلویزیون د خبرونو مسؤل عبدالله خنجانی که هم اندېښمن دی، خو وایي دا چې د سولې په پروسه کې وضاحت نشته په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.
به لحاظ تیوري ما در یک وضعیت
دی، وایي د تیوري له پلوه په یو ایډیال وضعیت کې نه یو. داسې وضعیت دی چې موږ باید د ازادۍ او د ځان د امنیت په منځ کې انتخاب وکړو. که څه هم په دغه پروسه کې وضاحت نشته او واضح پیام ترې نه اورو، اندېښنې شته. موږ تر اوسه نه پوهیږو چې محدودیت به رامنځته شي او که نه.
محدودیت ایجاد میشه یا نه؟
د خنجانی د دفتر پر دیوالونو د هغو خبریالانو عکسونه ځوړند دي چې په بېلابېلو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. سره له دې چې د دغو ټولو پیښو مسؤلیت طالبانو نه دی منلی، خو خنجانی په یوه بڼه دغه ډله مسؤوله ګڼي.
برخورد طالب ها واضح و روشن است. نمی پشت من شما همکارای مشترک ما شما را که میبینیم.
دا اندېښنه په دې ځای کې پای ته نه رسیږي، بلکې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې هم ورته اندېښنه پیدا شوې دي.
ما هم همین نگرانی را دارم که اگر ما به صورت متحد بسیج نشیم.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است.
دی وای اندیښنه جدی او پرزای دی، ځکه له داسې ډلې سره معامله کوو چې نه یوازې دا چې د لسګونو خبریالانو د وژلو مسؤوله ده، بلکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په اصل باور نه لري. کله چې له داسې ډلې سره معامله کوو نو داسې جدي اندیښنې ترې پیدا کیږي چې دا ازادي به چیرې لاړه او څومره به کمزورې شي.
چقدر اگه تضعیف هم میشه
له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بحثونه له بل هر وخت نه زیات تاوده شوي دي. په پا پام کې ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د ملي یووالي د حکومت استازي، افغان سیاستوال او د طالبانو استازي د قطر د دوحه په ښار کې سره خبرې وکړي. بلخوا د ځینو رسنیو مسؤلین له طالبانو سره مذاکرات یو فرصت ګڼي نه ستونزه.
صلح یک پدیده مثبت است، ما نباید از صلح بترسیم.
د طولو تلویزیون د خبرونو رئیس لطفلان د جفیزاده ده. دی وای رسنیو د بیان ازادي یو نه بدلیدونکی اصل دی او له طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د بحث موضوع وګرځي.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر
دی وای صلح کولی شي افغانستان په سم مسیر بوزي. فرضاً یو نمونه دا ده چې که غواړو د راپور ورکولو په نیت یوې ناامنې سیمې ته چې ورتګ ورته ګران دی ورشو، نو صلح زموږ د کار ساحه پراخوي،
ساحه کار ما را بیشتر میسازد.
اوس په افغانستان کې څلوېښت تلویزیوني شبکې او شاوخوا دوه سوه راډیوګانې فعالې دي. خاطر دې ډیره دغه رسنۍ د طالبانو لخوا په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګواخل شوی او اندا چې حمله پرې هم کړی دی. د بیلګې په ډول په 2014 میلادي کال کې د طلوع د ټلویزیون پر کارکونکو حمله کې و کسان ووژل شول چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی و. دا چې د سولې په مذاکراتو کې به د رسنیو په اړه د طالبانو دریس سوي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې تخنیکي مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړئ چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 2-3 کلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل څلور ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښودنه لرو او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته، او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت ده چې مورګانې خینه تغذیه کیږي او بیا هم دا چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او دا مو ویل چې تاسو صحیح کارکوونکي لرئ چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي، نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې 2-3 سلنه موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي کنه، بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسې مشورې؟ آیا ټولو ځای ته رسیدګي نه سئ کوئ که څنګه؟ خبر ده،
ډېر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل ده، او آگاهی د سواد کچه دا ډیر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډیر مستقیم اړیکه لري. موږ او تاسو باید مشترک هلې ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشی بیا انشاءالله دسترسی که مشکل نلرو مونگه طول زمون خدمات در افغانستان سر اثر که موجود ده کلینکون نلرو الحمدلله دواشتا کارکهون کهشتا دومره استونز نلرو پا دسترسی که نو دغه بل اړخونه چه اقتصادی اړخو او خپل آگاهی معلومات د سواد کچه دا مهم اړخونه ده.
کچری ماشوم سم تغذیه نسی بیام دارست دا کمزور ایرازی خواده نکی دا چومره یا جدی ستونزه که درسی؟
پا لند محال که او پا اود اوگ محال که دیر اغیزناک پیلی لری پا لند محال که منگو تاسو دا ماشوم قد مثلا تیگی کنه ذهنی انکشافه د روزنې په برخه کې مثلا زر خبر نشي کولای زل مونږ او تاسو ورته وایو چې د ډیر خلپل ماشوم یو چیرې ته پروتي اوږد مهال کې متاسفانه ده د نور ستونزې سره مخامخ کیږي. اقتصادي له لحاظه نشي کولای چې یو په تحصیل کې خل راسته راولنه ولري او همداسې د دندې لپاره نشي کولای چې ښه داسې ځان آماده وکړي او ښه پرمختګ وکړي. نو هم د اقتصادي نظره فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمون تولنه ته
اوس کراسو دی حال لارو ته کرسی تاسی پا چو بخشو که داره ته زواب که چه مثلا کلتی ماشوم پیدانه مرسو که بیستر شپگو میستو سی باید سرقم خواره ورکول سی بیالغه و روز ته ترسو مونگ یو کمزور ماشوم تولنه ته وران دینکو
ماشوم دواد یو پرمختک ده سارین لپاره پا لومله کال که هر امیاش روغتیایی مرکز ته باید یوس و مونگ ماشون د نمو او پرمختګ سارنه د تغذیه د ستونزو په پیژندنه کې چې کیدای شي استاس ماشوم ورسره مخامخ شي ډیر مرسته کولی شي باید ښه تغذیه شي پروتین لرو مون کاربوهایدرات لرو مثلا د دې پسند کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله ځکه چې خپل ځان یې ده او بل ماشوم یې ده دو کس یا مور دو کس لپاره باید هم دومره غذایی مواد واخلی چه دو کس ور باندې ښه تغذیه شي. د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اوریدو په خو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي د کتلو او اوریدو او پښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې دا خپل یو روزنه ده. دغه طریقې ورزده کړي باید ماشوم و نازو مونگ او پغی که و نیسو ماشوم سر علی که او لمس کولی دیر گته لری دا مسائل باید پا پام که و نول شی. حتی د منواری پا دوهم مرحله که چه مونگ دا شپگ میشنه سخه ماشوم دا اوریدلو توان لری اماغ مرحله نشروع کیگی ماشوم سر د مور خبری کول دیر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډیر خبرې وکړو هغه عمره د ماشوم زمونږ غک اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي د اړیکې ښه ټینګیږي او ډیر مرسته ورسره کولی شو مونږ ستاسو ماشوم د زیږون سره سم زده کړه کوي. ماشوم سره باید لوبه وشي ماشوم ته د کتلو اوریدو او پښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې او طریقې ورزده کړي. ماشوم مو ونازوي ډیر مهم ده او ډیر ګټه لري. د ماشوم سره خبرې کول دا ډیر مهم ده. د شیدې ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ ځکه نوزیږې ستاسې سیره ګوري او غږ مو اوري. دا ډیر مهم ده او ډیر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې. داسې طریقې چې ماشوم مو تاسې وګوري آواز مو واوري پښې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسې لمس کړي د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي مسکا او خندا وکړي دا ډېر مهم ده.
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو آیا بیا دا کوم څه تاثیر کړي دا هم د ماشوم په وده کې تاثیر لري؟
ډېر مهم تاثیر لري. یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کال پورې ډېر اهمیت لري. اوس موږ مشخص د ماشوم د وده او پرمختګ خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو چې دغه شیان چې ما وویل دا ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده.
بله رازو لشپګ میسینه وروسته ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خواندي شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي. دا ډیر مهم ده. خپل مثلا د لوبو وسیله سرپخلرون کې ډبلی او اوسپنیز لوخه او کاشوخه مونږ او تاسو ورته وایو. دا مهم ده. د لوبې وسایل مثلا د ماشوم د لوبې په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کول شي او کنه. دا ډیر مهم ده. دغه مهارت خپل یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساینتیست غوندې هر شی آزموي. نوم یې واخیستل شي دا ډیر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري چې کله چې مونږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی واد پاکل د ډاکټر صاحب خبري ووريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خېچري
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه سهار ګل میرزای ماو د مریم توخی د کور کلی د دغه پرونی په وړاندې کولو سره ستاسو سره کلی کو. ولی په دې وروستیو وکي د افغانستان د زین ولایاتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنې جرمونه زیات شوه.
دا وړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته، لري وسار څوک څوک شراب پوره دي، څوک غړي خرچه پیدا کیدان ده.
د غلا او اختطاف او د وهلو ټکولو د پیخو زیاتوالي خلک څومره اندېخمن کړي دي.
هاته د شپې موږ وتلې نشو، د بلاک د مخې سمګه ګرځیدلې نشو، د ساکه موږ زه احتیاط ډاریګو، هاته د موږ ټلیفون نه غلا شوی دي.
او مسؤلین په دې برخه کې کوم اقدامات په نظر کې لري؟
یعنی په تیر یو میاشت کې تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوی دی، یو د خان منګول ته سپارل دي، نور توجه هم دغه برخه ته کیږي.
نن په همدې موضوع خبرې کوو چې په دې وروستي وکي د یو شمیر ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه مخ په زیاتې دودي. دا چې د جنایي جرمونو لکه انسان تښتونه او وژنه، غلا، وهل، ټکول او داسې نور د زیاتې دوه لاملونه څه دي او ولې مخنیوي نه کیږي، دا غو پښتنې دي چې د خبرونه په لړ کې به جواب شي. خو په پایل کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو. چاورېدو ته ستاسو پام را بولم.
مه فارق ده میدان وردګ ولایت اوسیدونکو هم او د سیدابات ولسوالۍ هم بلنګ کوتل خیرخانه کې د منطقې د ګلۍ سیاوال په نامه ده. اغلا زیات دي، وهل زیات دي، لوچک زیات دي او ډیر ګرځي موږ هاته د شپې موږ وتلې نشو، د بلاک د مخې سمګه ګرځیدلې نشو، د ساکه موږ زه احتیاط ډاریګو، هاته د موږ ټلیفون نه غلا شوی دي، هاته موږ ویل شوی په دې ساحه کې موږ او د دې نه ډیر متضرر یو.
زه د یم وردا ګوډل ته څوک دونم نو مې بنګول دی. غلطی وی شتا دی و خاله شتا دی، غلطی وی ګرځي، غلط ګرځي یا چاکون ګرځي، چارچون شتا ګرځي یا وسیل ته کا جزو ور کاولای، غلطه جزو ور کاولای، پډری ته جزو ور کاولای، هر څه جزو ور کاولای، یت شي نه وای یو دوای خو وی لی وای کی چی شي نو.
زما نوم امید ده، ماسل د طب یم، غلاوې ډېرې دي، بیخي ډېرې دي. زما د انډیوالو تلیفون تختول دي، دغه خلک دي، همدا خلک چې پرانه ورځو وهل شته، تلیفون اخی، موټر سایکل، موټر پرانه ورځ چې په مخې راسي کاتلم کوي.
خدای نظر نصرت دی ولسی جرګې د دانشاد دی لو رئیس په توګه دنده ترسره کوم او تاسو د کور کلی خبرونه دی ازادي راډیو نه اورئ.
قدرمن دوستانو،
د افغانستان د یو شمیر ولایتو ترڅنګ کابل ښار کې وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او ګڼ شمېر نورو سنبال شویو جرمونو په دې ورځو کې په بې ساري ډول د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې د محسا په نوم یوه ماشومه د پیسو په بدل کې د انسان تښتونکو لخوا اختطاف او بیا ووژل شوه، چې دې حالت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. همداراز د موبایل او د ښځو د دستکول تښتول، د موټرو د پلیټ او د موټرو غلاګانو زیاتوالی د هرې ورځې په تېرېدو سره محسوسېږي. د کونړ ولایت اوسېدونکې لیلا هم له غلاو او نورو جرمونو څخه سر ټکوي او د خپلې د تره د لور کیسه داسې راته کوي.
زموږ د کاکا لور په زاړه مکریانو کې اوسېده، دا تونس کې جګ شوی و. بیا په تونس کې چې څو کسان نورم وو، دې ته یې وویل چې ته جګ شه راځه، یو کس کم دا خو مخکې کېنولی. نیمه لاره کې تر یقتو ته پورې شوي و، نور کسان ورته فنکچه ایستلی چې واسه بنګلي دی ور باندې شی به کړی، بنګلي ورنه ویستله، اچ ته تلله بنګلي ورنه واخ
جنایي پیښې د افغانستان په اکثره سیمو کې لیدل کېږي، خو زیاتې پیښې بیا د کابل په یو شمېر سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي چې بېلابېل عوامل لرلی شي. د کابل ښار یو تن ټیکسي چلوونکی د نورو عواملو تر څنګ بېکاري او فقر هم د غلا او جنایي پیښو د زیاتېدو عامل ګڼي او وایي
دا پیښې والا ډېرې شوې په دې ورځو کې، بېخي بېکاري د وجه نه. پرون مو ملګری یو ټیکسي خیرخانه کې دنه، بس پیسې مې اخیستې دي، یو کوڅې ته بوتلې او پیسې دې اخیستې، موبایل دې اخیستې، وهلې نه خوشېږي. ما ورته مې خرج گاڑی دنه نه اخیستې، گاڑی دنه نه اخیستې، نور هر څه اخیستې، گاڑی زوړو چې لږ نوې گاڑی هم درنه بوځي. دا ونډه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته لري. بس هر څوک څوک شراب پوره دي، څوک هغه خرچه پیدا کوي دنده، او ټول چر څوک چر سوهي، څوک شراب وي، ټول خرچه پیدا کوي. اوس مې خپل ټیکسي وان یا ملګری سره خبره کوله، مې سرک نه بغیر بازار نه بيخي ونه وځو چې لږ کوسي موسي څوک یاري کې باید لاړ نه شلاړ شه. بدا بي خخا مخا کیږي د باندې بیکاری ده، خلک نشيان دي، کارونه نشته لري، بس پیسې چې سره نه وي، بس چر څوک بمخ خبره غدا کار وسکي.
ځینې خلک بیا د امنیتي ارګانونو څخه شکایت کوي چې دوی پر وخت اقدامات نه ترسره کوي، او خلک وایي که چیرې د پولیسو لخوا کوم مجرم نیول کیږي، نو ډیر ژر بیرته د پیسو یا کومې معاملې په بدل کې خوشې کیږي، چې دا هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب کیدای شي. په دې اړه د بادغیس ولایت محمد عباس چې فعلاً په کابل کې اوسېږي وایي
پولیس باید دا وکړي چې دا خلک ګیر کړي، دا خلک مجازات کړي، دا خلک ودې ته واڅوي چې بل سړی بیا دا کار ونه کړي. دوی تر سر اړي دا نه کوي چې مقصد یو سړی مجرم یا غیر ګیر کړي، هغه ته جزا ورکړي، بل سړی فکر وکړي چې دا کار بیا نه کوم. پولیس خپل په دغه حال کې ورسره ګډ دي، ورسره ګډ نه وي. ولې دا خو پایتخت دی، پایتخت کې باید عدالت وي، پایتخت کې باید پوښتنه وي. دلته په تلویزیون کې موږ ولیدل چې خلکو یو وار په مرمۍ ویشتلی، بیا په چاقو ویشتلی دی. پر هغه سربیره پولیس ها وعده ورځي چې درې ساعته تیر شوي، زنګ ورته وي، ورسېدګي نه ورته کوي. پر دا ډول باندې خو دوی دا منتقام نه شي خوندي کولی. تر دغه دیاره دی علاقه
جنایي پیښو د کابل خلک په رواني ډول نارامه کړي دي، او اکثره خلک په ویره او ډار کې ژوند کوي. ځینې خلک بیا د خلکو نه همکاري هم یادوي او وایي چې که خلک په جدي توګه د غلا او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي په خاطر خپل مسؤلیت سرته ورسوي، نو تر ډیره به دا ستونزه حل شي. د لغمان ولایت اوسېدونکي حسینه په دې اړه وایي
خلک باید همکاري وکړي. نو کله چې موږ دلته ګورو چې یو نفر راځي دی، یو چا د سکال یا موبایل تخته ټول ولاړ سیل کوي، لا خنداګان کوي، ټوخي کوي، چکچکې کوي، دا باید داسې یو کار وسي چې باید د خلکو همکاري دې چې واقعي نشي. هیڅ وخت دا کار کېدی نه شي چې د دې کار نه موږ چلوګري وو. مجبور موږ دا خپل موبایلونه خپل جیبونه کې خلاصم په باندې خپې سیم خپل په جیبونه کې خلاصم که د سکاو کې چینه کڅو کې تخته په کې تمنې د مجبوریت نه د دې پر څو زل موږ هم دا کار شوی دی. او دلته خو د سې یو کار چې دا اوزیس موږ سره همکاري نه لري. کله چې یو ځای یو نفر نیسه بل ورځ ګوري هغه خوشي ګرځیدلې. باید اول په اوزو کې د صدقات وشي، تحقیق وشي چې باید دا اوزیر کوشش وکړي چې د خلک کله چې نیول کې خپل جزا باندې ورسي. زه معلمه ما شاګردان په صنفونو کې شاګردان ته موږ تبلیغ کوو چې کله تاسو موبایلونه لري یا پیسې لري خپل جیبونه کې وساتید، او در غیر د هغې نه چې دسکالونه کې یا تا د شاګردان دسکالونه تختل.
ترنو اوریدونکو، دا چې ولې د ځینو ولایاتو ترڅنګ په کابل کې جنایي پیښې مخ په زیاتېدو دي، ولې مسؤولین د دې ستونزې د مخنیوي لپاره کار نه کوي، او که کوي څه یې کړي، او د دې مشکل د حل لپاره د کورنیو چارو وزارت څه په پام کې لري؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کورنیو چارو وزارت د ویال نصرت رحیمی سره مرکه کړي. په ګډه
رحمی صاحب په دې وروسته کې مونږ او تاسو ټول شاهدان یو دي چې په ټول افغانستان کې خو په تیر بیا په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. علت یې تاسو پڅکې بولئ.
زه واضح تاسو ویل شم چې جرمي موارد په مرکز کې او په ولایتو کې د زیات شوي نه دي بلکې کم شوي. یو څه چې تاسو ته زه ویل شم مغه ده چې ټولنه اوس اطلاعاتي شوې ده، یعنی اطلاعات او تلاش رسای معلوماتي شوې ده. هر پیښه چې وشي هغه خلک نه کوسي یو په خاطر خلک داس برداشت لري، داس فکر کوي چې ګو یو دغه موارد زیات شوي. په خو کلونو کې به پیښه به چیرې رامنځته کېدلې او به انعکاس نه پیدا کوه، اوس د انعکاس پیدا کوي. ځکه چېرته تاسو هغه معلومات به درکړم د تیر کال او د سخت کال ګراف د جرایم او فوق العاده توګه راټیټ شوی، خو دا لا هم د رهبرۍ د قناعت وړ نه ده. په دې برخه کې ټولې ګامونه اخیستل شوي دي او نور اقدامات به هم ترسره
کړي. موږ د خلکو سره مرکه درلودې، البته خلکو بیا داسې شکایتونه هم درلودل چې پرانا ورځ زموږ نه تلیفونونه چور کیږي، زموږ د سکولونه او همداسې وهل ډبول اختطاف حتی تر مرګه پورې دا موضوعات شته دي. نو که مجرمین نیول کیږي بیا دغه مجرمین څه کیږي؟ بیرته خوشې کیږي یا څنګه خبره ده چې دغه جرایم نه راکمیږي؟
نو اول خو زه راځم همدې پوښتنه ته چې د مجرمین څه کیږي. مجرمین قانون منګوله ته سپارل کیږي، دوی نیول کیږي، پولیس چې کله دوی ته ابتدایي دوسیه واچي جرم به مشهود وي. په هغه صورت کې دا بیا لوی سرنوالی تراجي کیږي. دا اوس هم د ډېر زرو په شاوخوا کې که زه تاسو سره ارقام درکړم، موږ زندانیان لرو د پلچرخي په زندان کې. دقیقا په دوه برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. موږ تاسو ته به تاسو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې د برخې ته به لا زیاته توجه کړي. وقتاً فوقتاً موږ خپل اجراءات لرو، هر ورځ هم په مرکز کې او هم په ولایتو کې دغه کسان نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل.
رحیم صاحب، بیا خلکو دا شکایتونه هم درلودل د دې ترڅنګ ویل چې زیاتره وخت د پولیس پوسې نږدې وي، البته او دغه څه جرایم واقع کیږي، بیا پولیس هغه وخت اقدام کوي چې وخت تیر وي، ډیر ناوخته وي. ول داسې کیږي؟ آیا پولیس نه خبریږي یا نه غواړي چې اقدام وکړي؟ څنګه موضوع؟
زه اول مننه کوم د خلکو نه چې خپل شکایت مختر صحیح، خو زموږ غوښتنه هم له بل له خلکو څخه هم دغه ده چې دوی باید پولیس سره همکار واوسي په شکل چې لازمه ده. د دوی ایماني، وجداني مسؤلیت او دنده ده. دوی باید دغه خپله دنده په سمه توګه اجرا کړي. په هغه مواردو کې چې خلکو همکاري کړې د پولیسو سره په هغو برخه کې موږ نتایج ترلاسه کړي. د پوسو برخه کې تاسو خبره وکړه، دغې برخې ته هم توجه شوې ده. موږ یو بل څه چې رامنځته کړي په مرکز او ولایتو کې هغه ډېر موثریت درلودلی دی. سیارې ګزمې موږ زیاتې کړي دي. پولیس اوس مستقر نه دي په یو ځای کې، بلکې ګزمې سیارې دي. یعنې مجرمین باید په هیڅ ځای کې مسؤول ځان احساس نه کړي.
څه پلان لري چې خلک په ډاډه زړه، ځکه دلته خلکو یو رقم رواني فشار نه ورسره پیدا شي، هر چا خپل ټلیفون، خپل دسکا او خپل هغه څه چې ورسره ډېر په احتیاط به ځان سره لیکدول چې ما باندې څه ونه شي. نو دلته اوس د دې فضا د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي او څه کوي تاسو؟
دا وضعیت په شکل هم نه دی لکه څنګه چې ویل کیږي. هغه کسان چې لا هم زموږ سره مجرم دي یا هم قرار د سرنوالی لري، هغه اوس هم زموږ تعقیب لاندې دي پولیسو. یعنې په تېر یوه میاشت کې تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوي دي او موږ د خان منګولو ته سپارلي دي. نور توجه هم دغه برخه ته کیږي، با وجود د دغه موضوع چې تاسو ویل د موږ د رهبرۍ سره شریکو او ځینې شکایتونه د برخه موږ ته هم راغلي دي چې ان شاء الله توجه ورته کیږي.
د خلکو نه څه غوښتل لري چې خلک څه وکړي د دې فضا د لمنځه وړلو په خاطر؟
په ټوله نړۍ کې معمول هم دغه دی. بې د خلکو د همکارۍ نه پولیس په یوازې توګه په هیڅ وجه دې ته رسیدګي نه شي کوي. هغه توقعات چې خپله خلک د امنیت د ټینګښت په برخه کې، د امنیت د راوستو په برخه کې لري، زموږ د ټولو قدرمنو هیوادوالو غوښتنه هم دغه ده چې د پولیس سره همیشه همکار واوسي. یو سلونه شمېره دوی په خدمت کې ده. په دغه شمېره کې اوس تغییرات راغلي دي. دوی هغه کوم هویت چې دی هغه محفوظ او مصون پاتې کیږي. دوی کولی شي چې خپل شکایت درج کړي تر څو موږ وکولی شو په هغه شکل چې دوی خپله توقع ده په هغه شکل دوی ته امنیت برخه کې یو مسونه فضا را مست.
دیر منه نکوره می سیب کرو ده.
تشکر.
خب اوریدن کو داو دا دیوونه دا کور کلی دا خپراونی مطالب چی تاسی تم بولاندی کرد. تر بیا خیچه
پگران وطن پول